ظرفیت لري او په وخت د خپل وطن او خلکو دفاع کوي. خو د پوځي چارو یو شمیر شنون کې بیا په دې باور دي چې په افغانستان کې روان جنگ یوازې د افغانانو نه بلکې د امریکا او افغان ځواکونو ګډه جګړه ده چې باید دواړه مخته یوسي. له دې ډلې عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل کله چې د جګړې له دوو شریکانو یو شاته کیږي نو ښکاره خبره ده چې په بل لوري فشارونه ډیریږي او ستونزې جوړوي.
دغه جګړه تاسو ته معلومه ده او جهان ته معلومه ده چې دا یو مشترکه جګړه ده، نلته نه د افغان اردو په دې کې شامل ده بلکې ناتو او امریکا څنګ په څنګ په دې جګړه کې فعالیت کوي. نو کله چې تاسو وینئ چې په یوه جګړه کې یو بخت د جګړې نه ځان وباسي، معلومه ده چې په بل بخت جګړې باندې بوج زیاتېږي، فشار زیاتېږي، وظایف پې باندې زیاتېږي، مشکلات پې باندې زیاتېږي، په مورال باندې تاثیر کوي. دا خو حتمي ده. نو وخت چې د چین نه او له افکمین نه چې هغه سرحدي ولسوالۍ د لیوې خوا او همېش هلته داعش هم قوي و، طالبان هم قوي و، معلوم ده چې مشکلات پېښېږي.
د یادونې وړ ده چې د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر تیره اونۍ د سې شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې دوی 15 اډې په افغانستان کې پریښي دي او د فبروري په 9مه د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې په تړون کې ژمنه شوې و چې په 115 ورځو کې به دغه 15 اډې تخلیه کړي. په ننګرهار کې له دوه وړو د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دی ویلي، خو دا هم څرګندنه ده چې په دې اړو کې څومره بهرني سرتیري دیره وو. تر دې مخکې د جولای تر 13مې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر نږدې نیمایي ته راکم شوی و.
وړاندې ازادي راډیوي ادبي مجله پروګرام لرو، خو اوس یو راپور راخلو. یو شمیر قراردادی افغان شون کې وی لتی رو 15 میاشتو رئیس معاشونه نه دی اخیستی. دوی د لند محاله قرارداد لمخي پښونځوي کې درس ورکوي، خو د قرنټین مودي او د مالی حقونو نه تر لاسه کولې پښون جوړ تاثیر کړي. نور جزئیات له کابل ته رحمت الله افغان پورا پور کې.
15 کلنه آزاده د افغانستان د پوهنې وزارت له قراردادی خونکو یو ده چې په وینا یې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې مالي حقوق نه دي ترلاسه کړي. دا وایي د پخواني قرارداد په اساس چې لا هم ورسره لغوه سوی نه دی، دوی حق لري چې مالي امتیاز ورکړل سي. نوموړی وایي چې د کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده. اغلی آزاد وای خاون یې معلول د کار نسی کولای چې د عوایدو یوازنی سرچینه یې د معلمی میاشتنی قراردادی معاش وو. دا یوازې آزاده نه ده چې له دا ډول ستونزو سره لاس او ګریوان ده، بلکې ازادۍ ته ورته د حق الزامی زرګونو ښوونکي له ورته برخلیک سره مخ دي. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې د حق الزامی د ښوونکو شمیر له 1500 نه اوړي. ښکاري چې د کورونا وایرس دوی ټول بیکاره کړي. دا په داسې حال کې ده چې له څه مودې راهیسې افغان حکومت په هیواد کې د کورونا وایرس ته له خپرېدو د مخنیوي په هدف ټولې تعلیمي ادارې رخصت کړي چې لا هم د قرنټین د موده پای ته نه ده رسېدلې. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د قرنټین له امله له یادو قراردادي ښوونکو سره قراردادونه نه دي سوي، نو ځکه هم دوی ته مالي حقوق نه ورکول کیږي. د دغه وزارت وایانده نوریه نهضت وایي مرمن نزهت زیاتوی چه در روان تعلیمی کال پو پیل که در گرمسیر و ولایتونو لپاره حق الزحمه خون که استخدام سوی او در دوی در حقونو پاره جمهور ریاست تا ولاندی سوی. د پوهنې وزارت له حق الزحمه ښوونکي غواړي چې د دغه وزارت اعلان سوي بستونو ته درخواست وکړي څو د رسمي ښوونکو په توګه په دنده وګمارل سي. د یادولو ده چې له دې وړاندې د افغانستان خصوصي ښوونځیو ټولنې هم ویلي وو چې په دې هیواد کې د قرنټین له امله چې خصوصي ښوونځي رخصت دي، نږدې 15000 ښوونکي بیکاره سوي دي.
آزادي رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ، او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیو مجلې د یوې بلې غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. په هنر جاج کې پر بایسیکل کتاب ګرځون کې ځوان سره د کتاب درسونی په کمپاین غږیږو.
اغه کتابتون خپل درس لور منوال سنری به کتابونه چې هدی اقل دمه د بایسکل کتابتون څلور پنځه سو کتابونه صرفیت لري. نو ټول تقریبا
په فنکار برخه کې ل لیکوال سیډونکو او کرکتونکو ډاکټر محب وزیر سره دغه په کارونو خبرې کو.
او یو خو بجره ساده بجره کې ریاست نیم د قیصر پر دیو دروخان یوسف جی باندې شاعران موجود ول. نو ما داس احساس
په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د کورنۍ دی و بل لیکوال او شاعر صدر خان احوال پوري.
لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندې شوم هیڅ پتنګ مونډلې نه ده لڅی راغ ژوندون هسي.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
ادریس یوش هغه ځوان دی چې پر بایسیکل یو کوچنی او ګرځنده کتابتون جوړ کړي. د کلی په کلی ګرځي او هغه ځوانانو ته وړیا کتابونه ورکوي چې د کتاب مینوال دي خو لاسرسي ورته نه لري. سوه شوي چې غواړي لدی لاري د افغانستان ګوډ ګوډ ته کتابونه ورسوي چې ځوانان د کتابونو او د مطالعې له فرهنګ سره آشنا کړي. د هنر جاج په نننې برخه کې له هغه سره د هغه په دغه دروند خو ګټور کمپاین خبرې کوو.
هنر جاج
ډیره مننه سیاوش صاحب شي خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ او پختنه مر سره کوم چې څنګه دا فکر درته پیدا شو چې کتابونه راوخلې او د لرو پروتو کلو ته لاړ شي.
او ستاسو سلامونه ته ته د ازادي رو ټولو د نو اوریدونکو ته. فکر خو له ماشومتوب ما ته پیدا شوی. هغه وخت چې زه له ماشومم تقریبا دوه کلو ماشوم پلار می یار وخت د ساق ننګیال زما مشر ورور هرش ننګیال ته د کلیزی په مبارکی کې کتابتون ډالی. هغه وخت کې ما ته یو فکر پیدا شو. له هغه وروسته خپل نیستو ملګرو ته ما کتابونه ورکول. هغه کسانو ته چې ما ته ګران دی او له ما سره مینه کوي. بیا می هڅه وکوله چې لورو پرتی سیمو ته لاړ سمل ته محروم ماشومان ته کتابونه ویشم. هغه کله چې به ما کتابونه ورکول نو ډیر د خوشحالۍ احساس میکو. یو عجیب توغیان او کیف دغه سچ ما کول خوند ډیر زیات راکاو. او بیا نو چې ما کتل افغان نسلونه نوې نسل لیکتابو سره ډیره زیات مینه او لیوالتیا خي او غواړي. نو بیا ما اقدام وکاو اوس نو په ټول افغانستان ګرځم په ټول ولایت باندې افغان ماشومان ته کتابونه کتابچی او قلمونه ویشم.
دا ډیر سخت کار دی او ډیر زیات دروند کارم دی. لیوی خو نامنی لبل خو بیا په بایسیکل د کتابونو ګرځول بیا لورو لورو سیمه ته تګ دا نه یوازې دا چې ډیر زیات وخت اړتیا لري بلکې ډیر زیات فزیکی انرژي ته اړتیا لري. دا دومره دروند کار ته څنګه وګور کړه؟
زه فکر کوم استاد چې سخت ده په دې حالاتو کې په بایسکل باندې بیا اغه کتابتون خپل درسلور منوال سنری به کتابونه چې هدی اقل دمه د بایسکل کتابتون څلور پنځه سو کتابونه صرفیت لري. نو ټول تقریبا لس منه وسن برابرېږي. سرکونه کلو باندو ته تاګ او راته غلطه په بایسکل باندې خورا ډیر سخت کار ده. خو هغه انسان چې خپل هواد سره او خپل خلکو سره وغه د لار چې ما ټاکلی ډیر سیاست مينه ولري. زه فکر کوم چې بیا سرچفه کیږي او زه د ټول سختیو سرګردانوي ډیر سیاست خوان دخل. نو سخت ده خو دغه سختیو نه خوان دخلم. مغه انرژي ور نه سخلم. هر ماشوم ته هر سوان سره چې خبرې کوم کتابونه ورته ویشم نو زور ډیر سیاست خوان دخلم. زه فکر کوم چې سخت دی خو زه محاسبه کوم چې ځان ته راحت کوم.
یو مسله دا چې کله تا دا کار شروع ک دا یو لوی خدمت دی لکه می سیمه دی شروع ک اول ته چې ته لمړی لاړی څه ډول برخورد سره مخ شوې؟
استاد زه فکر کوم چې یو کار یو هڅه او برنامه یو خبرونه ل سفر نه شروع کول بیت سفر نقطینه پیل سی. ما شروع لغمان څخه وکوله. یو هغه انګیزه خدا و چې زه په لغمان کې پیدا سویم، په لغمان کې رالوی سویم، خوانسیم په لغمان کې لوسته، هغه کتابو او تعلیم او کتابچی او قلم سره زه په لغمان کې آشنا سویم. نو هڅه مې وکوله چې هغه کمې زده کړې ما په لغمان کې کړې، هغه کوم ښوونکو چې ما سره خوري کړې په خوانسی کې، هغه د خپل ښوونکو د خپلې سیمې هغه زحمتونه او کمې هڅې چې ما سره کړې وې هغه جبران کوم. نو فلحاسه ما وغوښتل چې شروع له لغمان څخه وکړم. هلته مې سرګونو ماشومانو سره خبرې وکړې، کتابونه مې وویشل، کتابچی او قلمونه.
استاد کار دغه تر څنګه دی کومې سیمې ته جزي هلته خلک څنګه خبرې چې کلال ته ځي کتابونه وړي بیا خلک څنګه راځي څه کوي تاسو؟
مخکې له دې چې زه لاړ سم یو ولایت ته لوړاندې پلان باندې کار کوم چې زه باید څنګه او چیرته لومړی لاړ سم او کوم ځینه شروع وکړم، له هغه وړاندې څه د راډیو له لارې د رسنیو له لارې د ټولنیزې رسنیو له لارې زه خلک خبرو. بیا ما سره خپل ټیم هلته یي چې نورې چارې هغوی تنظیم کړي. له هغې وروسته بیا نو د اطلاعات فرهنګ ریاست د ولایت مقام د سیمې یا د ولایت هغه فکري ځوانان هغوی ټول لوړاندې مونږ خبرو. نو کله چې منګل تاسو هغه لوړاندې خبري هغه ټاکلې سي ته غوي راسي چې کله بیا مونږ ویني نو مونږ لغوي څخه یو پښتنه کو. ځکه د کتابونو غوښتنې ډیر سیاته او کتابونه له بده بخته چې مونږ دونه امکانات نه لرو چې د هرې طبقې لپاره د هرې سیمې لپاره مونږ کتابونه چاپ کو بیا ټول خلکو ته مونږ کتابونه ورسولې شو. نو بیا مونږ ورته هداقل یو پښتنه ورنه کو کله چې زمونږ پښتنه ته ثواب راک نو بیا مونږ په ډالۍ کې ورته یو کتاب او یو قلم او یو کتاب چا ورکو.
دغه مالی امکانات لکومه کوي، کتابونه لکومه کوي، کتابچې لکومه کوي؟
اکثره مغه ډیری مصارف هغه زه خپلې بوتي چې نه کوم، هغه پیسې چې ما راټولې کړې یا هغه پیسې چې نور خلک په لباس او په میلو باندې خپل ملګرو سر مصرفې، هغه پیسې ما راټولې کړې په هغه باندې زه کتابچې قلمونه او کتابونه اخلم. دې تر څنګ د هیواد ځوان نسل فکری او فرهنګي خلک، شاعران، لیکوالان چې زور سره پیژنم، خپل راته څنګه وهي ورته څنګه هم تماس کیږو، لغوی نه دغه چاپ شوی کتابونه یا د نور ملګرو کتابونه چې دوی سره ست هغه ما تر سپاري زه به کتابونه کتابچی یا هم دغه سیملی تجاران چې خدایي خدمتګاران ست چې په دغه برخه کې ځان مسول احساسي هغه نسی کول چې محروم سیمو ته کتابونه ورسي. خو زه یو پول په هیڅ بیا وړي کې په وسیله باندې کتابونه ما ته رسي، زغه کتابونه کتابچی او قلمونه بیا په خپل سنگړي بایسکل باندې تر محروم سیمه او محروم خلکو ماشومان ورسو.
په داسې دور کې چې هر ځوان په دې فکرې چې پیسې څنګه وګټم، هر ځوان په دې فکرې چې څنګه خوځي فطر لاسه کوم، په داسې دوران کې تر پورته کیږي او خدایي خدمتګاری کې او داغه چاته کتاب ورسې چې هغه کتاب ته اړتیا لري خو وسین لري یا امکانات نه لري چې کتاب ترلاسه کړي، څه فکر کوي دغه ستاسي دغه کار ځوانانو ته څه پیغام لري او ستاسي موخه تر څه ده؟
زه فکر کوم چې د هر چا مینه لکه څنګه چې د انسان سیره او فکر د ټول متفاوت دي، زه فکر کوم چې د انسانانو د ذوقونه او مینه او غوښتنې هم فرق کوي. زما مینه زما خلک دي، زما وطن ده، او پرته لشک چې اوس وضعیت مونږ په یو ستر بحراني حالت یا د مونږ د هیواد اکثر خلک چې فیصدی ډیر زیاته ده له تعلیم او کتاب نه ډیر زیات لري پاتې شوی دي. نو زه انسان مسؤل احساسوم هغه څه چې د یو سوان په توګه باید یو سوان چې خلک وایي چې د یو ټولنې د ملا تیر حیثیت لري. خو دا زه فکر کوم چې دا ثابته ولم غواړي چې موږ څنګه ځوانان استو باید کار وکړو. نو زه خپل اسلامي ملی وجبه کوشش کوم چې ادا کوم او زه د خپل وظیفه او دند حساب وکړم.
هغه سیمې چې نام نه دی او تور تور غلې کومه ستونزې سرخونه مخ شوې
تر دې مرحله نه، بلکې چې هر سیمې ته ځتلم د فکری سوانانو د ولسونو قومي مشرانو او اته د ماشومان ډیر تود هر کلی سره مخامخ سوایم. یعنی ما چې څومره فکر کوو چې کېدای شي د خلکو خبرګون به سید دغه سیو حرکت بوړاند یا د ما پوړاند خو دا خلکو ثابت کړه چې دی د کتاب او قلم غوښتون کې دی او هغه څوک چې په ریښتینی ډول غواړي خپل ولس ته خپل خلکو ته کار وکړي نو دوی تود هر کلی سره مخامخ کیږي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه له تجارانو له هغه خلکو چې غوي وس لري یا هغه کسان چې غوي کتابونه لري لا غوي دی غوښتنه څه ده او له هغه کسانو چې تی سیمې ته ورزي لا غوي دی غوښتنه څه ده؟
پرته له شګه چې هیواد خلک کارت ثروت لري او دغه سی یو حاسه چې بل چانه د کړی او تاسو مخکې موږ چې بل سوګورت نه حاصل کی زه اوس دې تمدیم چې په ټول افغانستان باندې وګرځم ټول افغان نسلونو ته ز کتابچی قلمونه او کتابونه ورسو. شروع ما کړی حرکت سپیشل دی د ټول نه غوښتنه کوم چې په دغه حرکت کې په دغه پروسه کې را سره برخه واخلي خپل ملی او انساني او اسلامي واجب تر سره کړي. افغان ځوانان ماشومان په ټوله کې نوې نسل دوی د تعلیم غوښتون کړي خو له سمینه ورته مساعد نه دم د ټول افغانانو ملي تجارانو د هر انسان د ټول افغانانو واجب او مسولیت دی چې دغه حرکت نخبل ملاتړ او لمن سره په دغه بهیر کې مرسته وکړي.
ډیر مننه.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د بچا خان په هنتون د پښتونخوا مطالعاتي مرکز مشر لیکوال کرکتون کې او څېړونکې ډاکټر محیب وزیر وایي چې پښتو ادبیاتي په شوري توګه انتخاب کړي. نو موري وایي چې په ادب کې د کار کولو لوی حوصله ورته جرس ادبي جرګي ورکړي او دا مهال د پښتو ادبیاتو په څېړنه او کرکتنه بوخته. په فنکار برخه کې له ډاکټر محیب وزیر سره د هغه په کارونو غږیږو.
فنکار
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې قیمتي وخت مو مخترا ک پښتنه دا کوم چې په پښتني ټولنه کې خو اکثره کله چې څوک رازمان شي نو هغه وی چې زه تجارت وکوم میډیکل وکوم یا ببل څه کوم چې پیسې وګټي. تاسو څنګه د پښتو ژبې او ادب لار خپل کړه؟
ډیر مننه استاد سوهم چې موږ ته مدام کار کړه. یقینا هر سړی دا خواهش وی چې رازوان شي چې څو نسو پژوند کې صدا سي کارو کې کاغه دې پیسو ګټلو په مت کې وی کاغه ټولنیز حیثیت په والي سره کاغه شعر او ادب په میدان کې وی. نو زه فامیل طرف نه هلر در دې مجد د شعر او ادب طرف ته توجه وا خو مجد لسم ټولګي کوم زه نو په دغه وخت کې د رحمت شاه سائل سندره با پخپل آواز ریکارده بله او آغا با بیا پا مارکیت کامی خرسه دلی مو ترونه چکو مو آغی بون دیتی سر زو کلارا لنو آغا بی راوده لی نو ده زو داوالی شم چه زو که شعر و عدب تاو بیا پا شعر و عدب که هم ده کامپاله دا سوچ و فکر تا کرا گرزوالی دا ده رحمت شاه سائل آغا سندر را گرزوالی چه دوی با پخپل آواز که ریکارد که ولی و موش با آوری دلی او دغه ځین پښتو ادب ته
کله چې په دې برخه کې کار شروع کړ لاسنیوي دي چا وک چا سره روان شو په دې ملاری کې څه دی اول ولیکل
دا سده چې لیکلو طرح ته خو ظاهر خبر دا کلیوالی چې کوم سندرې وي یا غزل پختګیوم پکې نه و شعر ردیف کافیایم برابر نه و هغه سیزن مکمل خو زه بیا د کلی نه ډېر په مشمالی کې په مسافرت کې شوم او د معاش په مسلو کې کراچۍ ته ورسېدم نو کراچۍ ته چې زه ورسېدم دا د دوه درې نوی خبره ده نو په هغه ځای کې ماته د جرس ادبی جرګا په نوم یو تنظیم ول طاهر اپریدی یو مشارکه والا او ریاست تسلیم قیصر اپریدی روحانی سبزیدا ملګری ورسره نو هغه پلیټ فارم ماته ترلاسه شو او هغه زداویم چې ما د چالاس نیو خو داسې نه دا کړي او د جرس ادبی جرګې لاس نیو مې کړي دا او په هغه کې ما به خپل فعالیتونه او روداد لیکنه او شعر او ادب داسې جنا او بیا ورتره ورسره د مو تعالی د یو ذوق راک پیدا شو چې موږ د اردو ادبیات ډېر ولوستل او بیا اردو ادبیات کې خاص کر ترقی پسند ادب چې کوم او هندستان او پاکستان کې د اردو درمخه هغه مې ډېر زیات ولوستل نو هغه د دې ملګرو د جرس ادبی جرګې د لسنی ویل لپاره
ډاکټر صاحب تعلیم په برخه کې راتوي په کومي کومي برخه کې مذاکره وکړي
زده کړه ما ته د لسمه پورې په خپل کلی کې کړي دي چې موږ بنیادی تور بنو سره تا اړوند یو او بیا ما سور لسم جمعه د کراچۍ په هنتون نو او ماسټری موږ ورته وایو شپړسم دا مې د ګومل په هنتون نو په پښتو ادبیاتو کې او ام فل مې د علامه اقبال په هنتون نو پښتو ادبیاتو کې او ډاکټرا یا ډاکټر پی ایچ ڈی د پېښور په هنتون نو مې په ادبیاتو کې
پرته لدی چې شعر او شاعري کوي شعر لیکي په نثر کې کار کوي یو څنګه
دا څه وشو چې زه چې جرس ادبی جرګې تکل ولاړم نو په شروع کې هم شعر لیکم او یو خو په جرس ادبی جرګا کې ریاست سنیم د قیصر اپریدی د روحانی سبزی غوند شاعران موجود ول نو ما دا څه احساس کړ چې ګنځه په شعر کې دا څه خاص یو نویلار نشم پیدا کولای نو د هغه ځای نه ما به د نثر لیکنه تا دوام ورکړ او اول ما بیا تنقیدی لیکنه ډېر کولای او ورسره مې نور د څه تخلیقی سنفونه لکه مثلا خاکا لیکل یا لن یو د ولندې کیسې لیکل او بیا مې په کې ناول لیکل وتا ته متوجه شوم یو مې ناول ولیکل او هغه د پاسا بیا چې زه ماس انفیل ته مې داخله واخستم او هغه زینب زما د تحقیق طرف ته درم شو چې نن زدا سه ګرم چې کزه تنقید هم لیکم او د تحقیق تر اثر لاندې لیکم نو زه اوس لکه د تحقیق د یو ماده راکې ډیر زیات
ډاکټر صاحب تر اوسه پورې څومره کتابونه چاپ شوي دي او څومره نه چاپ پاتې
چاپ شوي کتابونه خو زما د تاسو ټول ریاض نشي خو ما په خیال سوش پګو کتابونه به خپل چاپ شي وي او تالیفات مې بیا د دې چې خو ما جرس مجله چې کومه هغه د مدیر په هیڅ ما هغه ما ډیره تالیف کړی ده او ورسره یو بل د کلی په ستا مې یو وړوکی مجله چلولې خیسور په نام چې هغه ډیر ذاتي ګڼي شایې شي وي خو خپل تخلیق چې کوم زما کتابونه دي زوی چې هغه نو سه شپګو پوری
هغه ټول تحقیقات دي که تخلیقات هم کېشته
یو ناول پکې تخلیقی دی او زیاتره پکې داسې تحقیقي بنل
نو کله چې تاسو ویل چې کراچۍ ته لاړم ولته د هغه زید شاعرانو سره مخ شوې د وېد نغه ډلې سره یو ځای شوې بیا ویل چې شعر او شاعری نکوم لا غوړو سره بیا شعر او شاعری وکړه
نغه هغه د پسو بیا شعر شاعری بیا نه
دکړه بیا دې پرې خونه
بالکل
ډاکټر صاحب راځو دې ته چې د تحقیق مسله ده په تحقیقي برخه کې دی په کومو برخو کې کار وکړه
تحقیقی برخه کې یو ماده ایم فل چې کومه تھیسیس دی هغه مې د پښتو کلاسیکی شاعرۍ کې انسان دوستی په موضوع کار وکړ پی ایچ ڈی کې مې بیا د پښتو په نوې شاعرۍ کې سیاسي شعور په موضوع باندې کار وکړ اغه نه پرتا ما یو کتاب بل پروجیکټ د بچا خان په هنتون راکړایو په پښتو ناول او افسانه د یو لسم ستمبر اثرات او بل مې یو دغه وکړو چې د پښتو پښتونستان تحریک او پښتو شاعري او یو مې بل کتاب د زمونږ د سیمې د لوی شاعر د عبدالرحیم مجذوب د هغه پاړه یو کتاب دی چې د مجذوب د مجذوب د شاعرۍ تنقیدی مطالعه
او دا ټول چاپ شوی
دا ټول چاپ
شوی هغه چې اوس نه دی چاپ شوی څه دی د لاس
یو ز ما یو کې دغه کړی دی چې مترقی فکر چاغه ته منوم نه دی ورکړی خو یو شاعر سره تیار دی چې مترقی فکر پښتنو ته یا پښتو ادب ته لکه مې راغلی او په دې اړه باندې ما سره سم مواد دی چې هغه نه دی چاپ او دویم شای چې د نړیوالو ادبی نظریاتو او تحریکونو مطالعه د دوا د دې چې هغه نه چاپ پرته
ډیر سی ل آزادی رادیو نار رادیو مجله اوري هنر د تاثیر زیګنده ده خای دا تاثیر بیلا بیلی بڼی ولري خو کله چې لیکوال متاثر شي هنر ترزیږي د زرپانی په نننې پانه کې وګمج بارخیل مات شوی قسم کی سراوروي
مات شوی قسم په سوچونو کې ډوبو او د چایو پیاله یې په کونډه تکیه کړی و په وړه خیخی پیاله کې د چایو ډکی تاویدل د هغه د خیالونو غندې سرګردانه وو لکه د ده د لالهاند طبیعت پیخی چې کوي پیاله یې اوچا تکړه یو غړپ یې ترې وکړ او بیا یې په غولي کې خوده د پخوا غندې پریشانه وو پخې یې وغځولې وختلې خپل ملګري ته څه ووایي خو هغه وار پرې مخکې کړ شیرو زه خوایم لخبل زت نه تیر شه زه په خیر هم دانن روان شه او خدای به خیر پیښ کړي دا کارونه یوازې پز دکړنه په بخت او تندې پوري هم اړه لري زما ومنه خو شیر محمد قصه شو نن شهبازه دا خبره مرا تکړه ما اوس قصد کړي خپل تندې به مات کړم خو قسم نه ماتوم ولې مشرموي نو غواړم پلار می په داسې حالت کې وګوري د پلار ټوله هستی او نيستي می बर्बाद کړي وروره شهباز خپل لپټاپ کمپیوټر بند کړ چای جوشې د غاز لپاسه کې خوده او بیا د غڅنګ ترخه په اوګه یې لاس ور کې خود شیر محمد ایوب میاشت او پنځه ورځې د کیږي چې راغلی او دلته دفتر په دفتر ګرځي مشران وایي چې روزي پټنده ده نه پمنده خیر دې ده هر څه به خوشي اخر په هندستان کې د زده کړې کړي خپل کور ته لاړ شه مور او پلار به دې انتظار وي خدای به حمل تکندهار کی و مناسبه دند درته پیدا کړی اخر دلته کابل کی بدی هم خور او کی تا ګن سوالونه پیدا وی شیر محمد یې په خپل خبرو کې ولوی نن شهبازه د هغې نه بیغمه يم رانه کشره ده په کړه می ده او د پلار مجبوریتونه می حس کوي شیر محمد هم دیوال ته ډډه ووهله وګت وخزید لاسې پتندې کی خود ټنډي ګرمه وا د موټرونو غرهار او شور اوریدل کیده خدای په خیالونو کې اوران دي تللې پوره څلور کال اوران دي په کندهار کې د لسیز دکړې بشپړې کړې پلار یې د خپل هټۍ په کارونو لګیاوه خو خواندې نه و د زړه غختل چې کانکور ته د تیاری کورسونه ووایي خدای په هیده چې له پلار سره یې پیسې نشته کنه هیڅ کاله به هم له خپل یوازینی سوینه نه وی دریخ کړي په همدې کې و ورس خبر شو چې هند ته د لوړز د کړو لپاره د بورسونو آزموینه اخیستل کیږي په منډلار خپل نوم یې ولیکه او یو ونه ورسته یې په آزموینه کې ګډون وکړ څلور ما ورس و چې زنګ ورته راغی او د کامیابی زیره پرې وشو او دویما اونۍ له څو نورو محصلینو سره مخ په هند روان شو د هند کلکتې په یو مشهور په هنتون کې د اقتصاد په برخه کې څلور کلنې زده کړې وکړې لڅو نورو ملګرو سره یې کابل تراغې ملګری خپل کورونو ته لاړل د خپل ملګری شهباز ته ټلیفون وکړ له غسره د کابل په ده مزنګ کې پنیولې اتاق کې دوی شپې وکړي. دغه په وړاندې وعده وکړه چې څو یې دندنې به موندلې کور ته به لاړ نشي. دریم ورځ په کمپنۍ کې د خپلې خور کور ته لاړ. بیا نو نږدې دا 15 ورځې همدلته سرګردانه و. دفتر په دفتر ګرځېده، زنګونه یې وهل خو چا مثبت ځواب نه ورکاوه. په همدې کې د تلیفون زنګ د خیالونو لړۍ پرې کړه. په ځای کې را سم شو، موبایل یې راواخیست، کومه دفتري شمیره وه. په رنګ یې بدلون راغی او په خوښۍ یې اوکې کړه. بلې، له هغې خوانه یوه ښځینه نرم غږ راغی، تاسې شیر محمد اسلمی یاستئ؟ بلې صاحب، خپله یم. تاسې بانک ته اسناد راستولي وو؟ هو، استولي مې وو. سمه ده، شرط لس شوي یاست. سبا چهارشنبه ورځې په 10 بجو مو ازموینه ده. 15 ورځې وروسته معلومه شو چې په ګڼو کسانو کې کامیاب شوئ او د دندې لپاره به هم کندهار ته ځي. پلار ته یې زنګ وواهه، د راتلو خبر یې ورکړ. شپږمه ورځ یې له شهباز سره مخه وکړه او سهار وختي له خپلې خور او وړوکې خورزی سره یو ځای مخ په کندهار روان شو. شهباز چې ماښام ناوخته له دندې کوټې ته راغی، جامې یې بدلې کړې، تلویزیون یې چالان کړ، خو تر هغې وړاندې وریاد شول چې د شیر محمد احوال واخلي. د هغه شمیره یې ډایل کړه. شیبه وروسته یوه ناشنا کس موبایل اوچت کړ. شیر محمد ورسیده. د درانه غږ خاون ژړغونی شو. هو زویا را ورسید، له خپلې خور او خورزی سره یو ځای همدا سات مخکې. د سړی غږ په فریاد او چغو واوخت. تلویزیون یې روښانه کړ. د کندهار په لویه لار د سړک په غاړه ویجاړ شوی 300 موټر پروت دی. چغو او فریادونو ټوله لار په سر اخیستی. خلک یو خوا بل خوا منډې وهي.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د خوشحال خان خټک د کاله شاعر صدر خان خټک د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
زر پانا
صدر خان. صدر خان د خوشحال خان زوی او د پښتو ژبې یو بل ځلاند ستوره دی چې پختله خوشحال خان د میړانې توره په 1099 کې په یو قصیده کې استایل ده. دی وايي صدر خان لا چیرې جنگ لیدلې نه وو. صدر خان لا چیرې جنگ لیدلې نه وو، په دا جنگ نه زسرکړه په حساب. صدر خان د اشعار یو بشپړ دیوان لري چې د لومړي ځل لپاره پادری هیوس په کلی دی افغاني کې خوخونی ورزنې وکړي. هیوس په دې خیال دی وایي چې د خوشحال خان په ادبي مکتب کې له هجری او عبدالقادر نورسته محترم مقام لري. صدر خان په 1099 هجری کې په اکوړه کې زیږیدل دی او د خوشحال خان د کورنۍ تر سیوري لاندې خوونه او روزنه اخیستې ده. صدر خان له خواږو اشعارو پر دیوان چې هر ډول مزامین لري، په داستان لیکنه کې هم د داستان لیکونکو شاعرانو په لومړي قطار کې ځای لري. صدر خان په خپلو اشعارو کې سربیره د ژوند پر نورو مسایلو باندې د عشق او مینې دنیا سره ډیره علاقه ښودلې ده او د نړۍ ټول دفترونه او علمونه یې د مینې له یو سبق قربانوي. د صدر خان د اشعارو نه داسې جوتیږي چې هغه په ادبي ذوق سربیره په کلام کې د خپلې کورنۍ په څیر ساده والی او نوی خیال او نوی موضوع په خوږه ژبه پښتو بیانوي او د ادبي تصویر په فن کې د خپل پلار په پیروي یو جادوګر هنرمند شاعر دی. صدر خان د کلاسیک دورې د دویمې برخې د خصوصیاتو په لرلو سره د مشاعرې په فن کې چې بنسټ خوشحال خان خټکی خیوو ل عبدالقادر خان نه کغختلې نوي نو کمزوری هم نه دی. خو ګوردونکو، دا هم د صدر خان له اشعارو یوه نمونه چې د عبدالقادر خان د یوه غزل په لیکا او زواد کې ویل دی. لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بیلتون هسي، لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بیلتون هسي، مشورت د جدایي په اور کې بلی او لړمون هسي.
خط په مخ ته خایسته او د قزا نخي هم داسي خط په مخ ته خایسته او د قزا نخي هم داسي هر کمال زوال پذیر ده د دې خط ته مضمون حسي لکه زده ده استاد سترګو د جهان په مخ تل برا لکه زده ده استاد سترګو د جهان په مخ دل برا نه ده حسي چالي دلې چنون حسي افسون حسي لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندی شوم لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندی شوم هیڅ پتنګ موندلې نه ده لڅی راغه ژوندون حسي پرون سور په امبالی تنن پکټ جنازې سي پرون سور په امبالی تنن پکټ جنازې سي دا دنیا د دای دوته چنن حسي پرون حسي لکه موج په بلتانه کې زما زلو وهی لسترګو لکه موج په بلتانه کې زما زلو وهی لسترګو په دا موج کله بهی کی جای هون حسي سیحون حسي ستا جواب عبدالقادر په دا رنگ صدر خوشحال کړ ستا جواب عبدالقادر په دا رنگ صدر خوشحال کړ څو بی خان زویل کړم بل بنکه پختون حسي مشوری ته جدائی پور کی بلیو لڑمن حسی لک زڑ چھی زما وسو ستا پغم کی بلتن حسی
خاموشی راخور شوی تنہائی دے زور خستے چو ورق خوری شوی د چان نه خبر نو رکا خاموشی را خور شوی تنهایی د زور خسته چو ورقی خوری شوی د چان نه خبر نو رکا د شنو چای پیاله یخو په ګړه مچان ناستی یو شاعر کوټه کې ناسته او غاخونه سره چیچی یو شاعر کوټه کې ناسته او غاخونه سره چیچی زور بالښت یې تکیه کړه ل کوټې نه بهر ګوري هلته یو ونه ولاړه او بدن یې نیم رنځور دی څو کارغانونه کې ناستی څو کارغانونه کې ناستی چې په ونه حاکمان دی او یو شین توتی پنجو کې نیولې شاعر سوړ سویلې وکی کتابچې کړه راخلاص او ورقه یې ترې پرې کړه بیا لاس کې کړل غونجا بیا لاس کې کړل غونجا او کړل لري گزارا په غونشي کاغذ لیک دے ورونه بلدی ورونه بلدی ورونه بلدی ورونه بلدی جګړه روانه ویني بهيږي دا څه قحطی شوا انسان رکیږي دا څومره ظلم حیوان شړیږي دا څومره شور دے مهندی بوریږي یو ماشوم بریو بل یتیمیږي دامی وطن دے لمبی ترخیجی ویر خورد از رون درزیگی دے شالیلامی سینغو چیگی پچغو جاڑی ناوی کندیگی خاموشی چگی وحی گنگیگی خاموشی چگی وحی گنگیگی خارون چوب دی او تیارکیگی خدا چه جون شو خدا چه کیگی پدی غنج کاغذ هم دا توری لیک شوی او دا شیر تری نیمگڑے پاتی شوی شاعر غلی و حیران دے درن ویر پر خوره دا تصویرون تری نورک دی او الفاظ تری مرور دی او پزرکی دا سی وای اوف تیارش و آه بیر تنگیم اقل و آیا داز چا سر پر جنگیم داد چشی علامی دی داد چا پر وینو رنگیم خنو زکمی تو وجنی زدا ساده جنگ قلنگیم لیون تو تنیک دی شوه قراری پسی ملنگیم اوف دا چوک دی دا لچا سر پننگیم شاعر چپ شو غوگنی ولی شاعر چپ شو غوگنی ولی پر ویختوی لاس را تیر کرد دروازی نشو درز پور تا شاعر زر پزای را کی ناست کلمه یکر لطیرا او قلم یکر را پور تا خود مرگ دو تور کارغان یه دو کوٹه مخی تر آغل لطوپکی کڑس پورتا او دو مرگ تابیای وکڑا
شاعر ودرید حیران شو، بیا یې غنج کاغذ راواخست، دا ورستی لیکلی وکړل، ورونه بل دی، ورونه بل دی، ورونه بل دی، ورونه بل دی، شګې بادیږي، رڼا ورکیږي، تیاره خوریږي، دغه محبوب نن فنا کیږي، د سولې غږو دا به غرقیږي، څه بې وسي ده، قلم ماتیږي، هو زه شاعر وم خوله مې ټپیږي.
تدران گورم هر خولی تخ گورم مکو یریگم سترگو تدین گورم ستاد سترگو سویم زمچر تاو بگورم پل پر ہر تو گورم ستاد حیاسر گورم ستاد بنو بدخلم زور بدخ پل زڑ گورم تاو زما خوانی ول دا چوینم چگورم فردے دل تمین نکی گی دل تپ زخمونو کے درد کی گی ابکی گی ہر تغری انی ولی دی دے خبر چت کی گی ہر سستا دم خادی سچ کی گی خکی گی اس زما دیش کسی تاسو پکال کی گی مراز چن رازے سوا زمانن پلمبو لو بے پلمبو بے پلم بو کو عشق پختو کو جوندلی ونو کو وایا کن حال سدے وقت د یار خیال سدے دی خائف تا عقل سدے مستی تٹال سدے